پروګرام مهیروي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وستریج په لندن کې په بهرنیو چارو کامنویلت یا ګډو ګټو پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت له وزیر او د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بریتانیا د سر ریاسم له ځانګړي استازی طارق احمد او د افغانستان او پاکستان د څنګ رئیس اندرو مکوبری سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره وست نن په یو ټویټ کې کړې ده، خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای له هغو کسانو سره چې په افغانستان او د نړۍ په نورو ځایونو کې د خوړو مرسته کوي هغوی ته خوندي او مسؤل خواړه رسولي د پروګرام اساسي جز دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه دا خبره نن د جون د ومې د خوړو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې کړې ده. د دې پروګرام چارواکي وایي کابل ته د خوراکي موادو له رسېدو سره سم هغه څېړل کېږي تر څو د ډاډ ترلاسه شي چې زیانمن شوي او خراب شوي نه وي او وروسته د ویش لپاره په ځانګړو ګودامونو کې زیرمه کېږي. چارواکو ویلي د خوړو له خوندیتوب پرته د خوړو مسؤلیت ناممکن دی. سریلانکا نن د درې ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د نه وکټو په توپیر له افغانستانه وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 112 منډو هدف ټاکلی و چې دې ډلې په 14 ورکې د یو لوبغاړي په سوځېدو 116 منډې وکړي. د دې لوبلړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوې نورې مسابقې خپلې کړې. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې په لسکونو سره کسان د خپل اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنیپرو پر سیند ودان د لوی بند نړیدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او اټکل کېده چې نن سهار به یې کچه په لاندنۍ برخه کې نور هم لوړه شي. کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی د ویجاړولو پړه یو پربل اچوي. جرمنی د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوی تیاری نیسي. جرمنی او امریکایي چارواکو ویلي د دغه ځواک له شوډلو هدف پر متحدینو او احتمالي دشمنانو لکه روسیې د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکي اونۍ پیل شي لس زره پرسونل او د 15 هیوادونو 2500 الوتکې د ناټو پر یوه غړي حملې ته ورته یوه ننداره کې ګډون کې ګډ غبرګون ښکاره کړي.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډیرې خواري او تکلیفونه لیدلې دي، اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق و اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوان ته ورغلی یم، ماته پیسې نه دي راکړي، ولې چې ته خجولي یې عین باور مې نه درلوده یوازې کې نه دي خپل سره نه دي دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل لغی
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نه کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده نه پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاح شوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسېدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د سروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تېرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریبه ځمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د سترسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي، 6 لک امریکایي ډالره لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالیو په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې شکرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې شکرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالیو بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریاک په بدل کې دا ښه نسیاره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي، د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کم ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او ده ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
مردم توقع داره که بدل
خلق دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلق بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
مواد مخدر وزنه
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاري ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ یې د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولي دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زموږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې یو سل شپېته هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زموږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا یو سلو دراتیا جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده موږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2265 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولی شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکی هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکی، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه ښودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی، بیانو خپل خزو ته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دی ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاقي حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادینو میرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپنا پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د دې معتادینو میرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل ښځه او میرمن سره بعد پایله به دا وي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي. دا خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خو اوس مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نمنی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتادو میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاتې ونه کړي. او بالاخره کچیرې د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا دوی لاس ونیسی، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کی، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي، تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لري شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې څو ځله دوبۍ ته تلله او هلته یې ښه کاروبار درلود، وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشینه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو. نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، نشه وکړه، دومره به وکړي چې خپل ځای ته به راورسېدم. پاس پر پروت بو مطلب ہم لستر ما سحر بچے جک شنو ما خالی مو پسار وا بوٹو نم بو خو اندا سی بو پروت نو ایزہ شوے بو ما نیر لے دیکھوانا لگ لگ ہاں ہاں نن تا سارا کڑی سبا بس سارا کڑی اخر میں جان سارا پوڑے وا سارا ہاں پوڑے بو بیام اللہ سورا دی آتا ورا دی کور الگ الگ ہم بس کور جی کور نے باہر کل ما ہو بیام نہ کی دے رہا ہوں تا چھوے ہوں خو وا اور ز پلار نہیں کو ما خیر دے نن نن کڑی جی بیا داس نہ کو ما کا ہن نن کو تا پرے دا کو تے بیا پرے دا ور ما قسم بیرا کلو چھے بھی نہ کہے بیا ب بیا را کے ز بیا پلا گیا ہوں میں مل گئی سر وقت ما کلا کلا ما مزدوری کو لا تب تیگو موٹر میں بلا کول دو نہ پیسے میں پیدا کول جی چھ من خبر مواد جان تو پیدا کڑی ہوئے کا بیا بنو مل گئی کو کلی کڑی رو گا یا بیا وتا واصل نه وتا بو وسیا نه خو سی ګرته سره څکم ما سره خو نه چار شتادی او نه پین سره شتادی نه یوار په سره شتاد دا با د خطر او چې کله می مور نه کېدل ما سره دی ویره په دارک نه کچی ته خپل خپلوان ته ورغلې ما ماته پیسې نه تیر کړی ول چې ته قجوری یې اینه باور نه تل دا یو ځای کې نه دی خپل سره نه دی دو سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته می مور بوتل لا یو ته می وای چې ډاکټر صاحب دومره یو خدای دې پاره کوشش سره وکړه پیدا کا دبئی تھا دھولس کالا کار وکڑ دو میم یو روڈ جرمنی کا لاڑ دو بل روڈ میں دے دکان کہی بل روڈ میں دے نن بھائی کہی بس یہ زون دا سے پکے گردما کورنے خود مون اسٹڈی شیو دی جنگون ایران اسٹڈی شیو دی بہار ان اسٹڈی شیو دی پلان نے میڈا زون کڑی دی جنگ نیو سارا کڑے دے تو پگڑ زون میں پکڑی دی بی جان تا کور کوٹا را کڑا سی بس تر کوٹی کی ہوسے گا من تو پاس نہ رکھے جی چیز مول نو گوری گھاٹے گھاٹے بڑی دی یہ دوی نہ تو مشا جما یہ دوی نے مو گھاٹا بڑی وا کمانا شنگ وے کڑی کنا ما بڑی پیسے دے لو دے والے چکر بچے مانا شاہ وکڑا چیتر روپئے برا سارا نشیم بو ور کڑی چیتر روپئے برا سارا دیوران کو سارا وہ شکر بو ور گرزی دے لو بازار تو بس لے لو دے کور غم نو ورسے وہ غلط تو دبئی تھا لاڑی ماں دینی جارے استاد ہے ماں دے پلاستر استاد ہے ماں خو بس ماں تو لکھ لاسا بیا کڑی بویا کڑی جی
ایا پوهې د لاست ایا پوهې د لاست چې اعتیاد د ناروغ پر جراحي عملیاتو سناور اغیزې لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبرې واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي مریض آسه درد چه باید ولری نیلری یا هم بخامار آراد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یا داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولیسی او حتی آکیده ایسی چه منگه داخله بطن دی جرایی بطن پشکل واسکو یا عملیاتی کو او لبلا پلاو اکثرا دا ناروغان دی کم انالجیزیا سره دی عملیات پا وقت که توافق نلری دی درد احساس کهی فشاری را تیتیگی دی زره تکانون ورته پیدا کهگی او روز تل عملیات خه تنفس ناخلی فچنگ دیده که یا دیر زر راویخیگی پا وقت دی عملیات که او دیر دوز دوات خصوصا انالجیزی تا او یا هم انستیزیتیک دواگانو تا ضرورت لری چه دا خپلا پخپل زاد که یوالو استون زده او دی مریض دی احیال پارا مشکلات پیدا کهی او حتی دی بد و عواقب و کارندویی هم کوایشی
ایا پوهې د لاست
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاري دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ایمان.
دی جمیل راغی
رختی هم دا خو جمیل دی جمیل پا خیر راغلی
خیر لکو ما شو حجی صاحب ستاسو لراس هم چا خیر لی دلائی
ولی خدای دی خیر کیز
سا پیخه دا
دیر بعد را پیخه دا حجی صاحب
سامه خبره وکا سکی سا دا
بس نو چه در تو ویم ستاسو دی لور دلاس سام لیوانای شوام
چشی زموج لور
ولی زموج پلور سشوی دی
بیر دا پا مغ مردار مال اختا شوا
پا کم مردار مال
بیا ایروین شروع کرل
چشی بیا ایروین شروع کرل
نو تا خوی علاج وکا بیا سنگ ایروین شروع کرل
یو ارنه دری زلم علاج وکرل خو بیر تا پا اختا شی یو زل خو من بیخی کور ور تا بدل کرل خو گت ایو نکره
شفیقه وز چی ده
پا کور که دا خپل ایروین وی دی ما شمان جلا کور او کل پسر خیسته ده
خیر ده خدای بای خیر کی
یار فکر نکم چی خیر بزینی وینم ستا لور نور زمال پار ایواز شهر ده بس نمی کور او بچان پی روزلی دی او نمی میزد پری خوندی ده
زویا یو چو رزی دل تراوله فکر بای لش یو پا بلشی
نپیگم چو بکم زمال تخ خوی بیخی لار او رکه کرده ده
خیر ده منگ بای یو چاره وکو
او زویا تندش نمکه و مج بای یو چاره وکو
آره چارای چه کوئی جری وکی زنش دیده چلی ونایشم یوازی دیده پا غم که نیم ویریگم چه ماشومان می پنشو اخته نشی
رختی هم امکان لری چه ماشومان دی هم پنشو اخته شی
آجی صاحب امکان چه مانا دکتر را تویل چه خام خواب اخته کیگی زن نشم کوله چه آوازی دی شفیقی بخاطر اولادون پسرت ناره که واچوب
خیر ده بچی اته ایره والا دست ولی زه پخپل علاج کوم
سما در اولمه خو تاسی به زمانت کوی چه نور به نشانه کوی
تی بیا غمه واسه در دل مش پامور بندی کوو انشالله چه بیا به نشانه کوی
سما در دایوه موقع بلام ورکوم خو که بیا په نشو اختشوا بیا زپویگم چه چه وکم زنو لارم خزی وا خزی چیری
سواری داده دلتا یه ما
آل تالک جاری او تا دلتا پا غجلا که ناسته تا اصلا دلتا چه کوی؟
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شینو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دویگ با پی پوخکم
نو پا غجلا که کلا واخشتا؟
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دراغ مرا تا وای رشتیا وای دلتا چه کوی؟
ما خود در تو ویل چه پا وخو پسی راغلم
دا پا خور که کچوڑا ده چه شیده تو ودر که زی او گورم کاکا بس پوشم چې پدې کڅوړه کې څه شي دي
پوشې پوشوې
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شي دي تا بیا ایروین شروع کړی دي ته شرم نه لري
بس یو دود می وه دز نه
دروغ مه وایا ایروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس بس نور د یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د ایروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډري شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نه شو خو زما کور تبا که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه نشته هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته دی اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان